امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه وپیژني که نه. د تنسی جمهوری غوښتونکي استازی له ده پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا تر بیا کتنې لاندې ده. دا یادول وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره سوه، هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن ادارې پریکړه ویجاړونکې او شرمونکې بللې ده. دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابي ګیټ په ځانمرګې برید کې د 14 امریکایي سرتیرو او 170 ملکي وګړو د مړینې لامل وبلله. هیکسیت زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړپوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي، په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاکنژاد د سه شنبې په ورځ له هدایت الله بدري سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو، د کاري ځواک پر روزنه، د ګازو پر صادراتو او د افغانستان د طبیعي ګازو د صنعت پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د یوې اعلامیې له مخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدري د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانونو سرچینو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی، د قانونو متخصصینو او څیړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یو پلاوی مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې ترسره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور سو، د چهارشنبې په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې سوې. امریکایي رسنیو د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبې په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رویټرز د راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه سوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکو هیواد دی او د راپورونو له مخې د اسرائیل برید کولای سي له ایران د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان EWFP وایي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې EWFP وایي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازه او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. EWFP زیاته کړې چې خلک وږي دي او دا وضعیت کې وحشتناک بلل دي. د ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر اتیا ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زوره د لوږې لور ته ورپورې وهل کیږي. او هندي لیکوالی بانو مشتاق د سه شنبې په ماښام د مې په شلمه نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل شوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې له مخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالې او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده کیسې لیکل شوي دي. کلنی ادبی بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندۍ لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپاره شوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپاره شوي وي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مطلبه مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست ښه راغلاست. نن ورځ بیا هم دیوی په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه خدمت ته حاضر شوی. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شبوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلئ. د تل په څیر درنو زده کوونکو، بیا هم یادونه کوم، په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده اجرا کړې وي، زده کړې به وي، او نن ورځ بیا هم پوره لیولتیا د کتابچه او نوٹ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسئ، د ځان سره نوٹ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستای مدنیت په حق لدی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نو نسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسو هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنی شي به پوری تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسو معلومات لاسته راوړي. موږ په تیرو درسونو کې د ویدي مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل، او په مخکینی درسونو کې مو دا ویلي وه چې آریانو لومړني کسان و چې د اوستایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود. همغه آریان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدي مدنیت په حق له موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایي مدنیت په حق له وایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلو. اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. موږ ویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدي مدنیت و. نو اوس اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد پخپل د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی، او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې داسې راغلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي د یوه آس د ځغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده، او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او عالیلو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زردشت د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک و. زردشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زردشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. ده د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. هغه درې اصول داسې و چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصولو باندې ډېر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په حقله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصطلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه یې وپاللې. ځینې مورخان زردشت د اسپه کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپه کورنۍ پورې اړه لري، او اسپه یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت د کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپه کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپه نومېدی، نیکه یې میچت اسپه نومېدی، او د چې دغه د اسپه کلمه یا د وروستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت وړاندې دخوا وړاندې سوی دی، یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوی دی یا رامنځته سوی دی، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي آیین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی. استاد دنیا یا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به ډېر کارول سربېره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونه یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پیشدادیان چې پرتون کې درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو چې دا د اوسایي مدنیت هغه ډیر مهم پوسایي مدنیت کې ډیر مهم ټکی یا مهم موضوعات وو. د اوسایي مدنیت په حق له مول چې اوسایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت، اول مدنیت مو ویدی مدنیت وو، دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی چې دغه مدنیت د مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بل موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 1200 کاله مخکې تر میلاده، د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوسنۍ مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل شوی و هغه په پخوانی بوختی یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل شوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و چې په هغه کې رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د اوستا پزون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول، یعنی پر دغه اصول باندې دی د ډیر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په حق له د هغه د ژوند په حق له د استاد کتاب کې ډیر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب له سره راغلي دي چې زردشت تقریبا په خوانی بلخ یا بوختی شهر په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دی اړه درلوده. ځینې مورخان وایي دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د اسپا د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډېره راغلی ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډېر مشهوره کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاده. په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاده پیښې وي هغه ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه و، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران و. اوستای خلک چې و هغه کلیوالي ژوند درلود، دی به بزګری او بڼوالي کوله. دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې و هغه بزګری او بڼوالي و. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت و. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په حق له هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونه یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیر او پشتادیان پشتادیان نومونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایي. چې دغه د اوستایي مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات و چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهیږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنی په اړه څه پوهیږئ، دې پوښتنې ته جواب ورکول و. دا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په هکله به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کوم اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په ستاسو په کتاب کې و تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل سوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مزده کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام و یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې. د دوی بل دا چې دوی څه ډول وسایل کوي، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوئ چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړئ چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یوه بیا هم یوه دلچسپه او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلی مهربانانه په سپیشل نامه سلامونه ونیک هیلې مو نه درنو سکونکو هیله د چروغ او جوړ سی او خو متدی مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره خلاص وایم. هیله د چین نور سره هم د لوست سره خیره نشي بور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د بزرو پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم سفر کې پیلوج په دې سفر کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لاسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له د چکم تمدنونو په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول مینځ سره ځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره به دی مجبور و چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي تر څو شتمنی ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډیر وي، هلته میوې ډیر وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړ و. چې کله دوی دغه سیمه پریږدي د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري د دغه مهاجرینو د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې و د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي او هغوی د ځینو ځانګړتیاو د ظاهري ورته والي د مخې دوی بیا مغول توکم او یعنې د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل او څه وخت وروسته بیا دوی د هغوی یوه ډله د شمالي امریکا پریږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنې د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل او دوی تقریبا 1400 کاله پخوا تر میلاد د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنې د دوی د ژوند په ډول کې د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودې او کرنیز ځمکې ته یې مخه کړه، کرنیز ژوند ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزي امریکا پریږدي او شمالي سیمو ته ځي هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې لکه د ستورو پیژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وو او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن په حق لپویږي. د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنیو وګړو شل قبیلې درلودې چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادېدي چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماری کې ډېر مشهوره وو او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واکټولې سیمې ونیولې چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځنګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې ترڅنګ ځینې استکار په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې چې دوی بیا په دې باور وو د هغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي هغې نجیب زاده یې، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي بیا اوږدولې ترڅو د نجیب زدگی نه شپدې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلودي او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او زیرک خلک و. هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې. لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل او هغه ته به دا صادرول په لن ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه 200 کاله دوام وکړ او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل او د دوی ځینې ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن وو او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزی د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزی امریکا وو، بل مکسیکو وو او بل پیرو وو. چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه وو، یعنی اینکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د اینکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د اینکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سوه. د استکانو پر خلاف بیا اینکایان چې وه په دې باندې بریالی سو چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د اینکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د اینکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې دغه خپل واک په تیزي سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې وو. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او هملته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د اینکا تمدن یې خراب کړ، هغه ویجاړ کړ او دغه ثروت یې له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د اوله جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم سر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه څه دغه شیان جوړ شوي دي. رزو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته، دا هغه تمدنونه و چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رزو د امریکا کشف دا چې امریکا څه ډول کشفېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالی مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د درلودې د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دوی هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو د ده په نامه یاده سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک چې وه، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات ترول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفېدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه، دغه لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل، او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله. چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1855 کال کې د تمبر په نامه د مالیه اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و دغه خوښ نه کړي، چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې به د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله، چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه سمندر ته وغورځوه، چې دغه پیشه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د لودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی پر وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډیر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع